درنو اوریدونکو السلام علیکم د اوسنی رادیو ی بیبل خبرونه ته موزه اسمت څاروان هر کله کوم د خبرونه هم په خبرونو پیلو د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزیر نور جلال جلالی په کابل کې د سرطان د دربلنې د 220 تریز روغتون لپاره د روغتیا نړیوال سازمان د مرستې غوښتنه وکړه. د عامه روغتیا وزارت د پنځشنبه په ورځ په یو خبر پاڼه کې ویلي په هغه ناسته کې چې شاغلی جلالی او د افغانستان لپاره د روغتیا د نړیوال سازمان مشر سنیزا سالوا دور پکې ګډون درلود، د دې روغتون د فعال کېدو، د روغتون د تجهیزاتو او د روغتیایي کارکونکو د ظرفیتونو د لوړېدو په اړه خبري وشوې. تمره په کابل کې د سرطان د دربلنې 220 تری روغتون په نږدې راتلونکي کې فعال شي، خو د عامه روغتیا وزارت د دې روغتون د فعالیدو د دقیق وخت په اړه څه نه دی ویلي. د شپې رول مخې د 2023 کال تر پای په ټول افغانستان کې 1500 زره کسان په سرطان اخته شوي وو. په افغانستان کې د سرطاني ناروغۍ د تشخیص او درملنې د وسایلو کمښت د دې سبب شوی چې په دې ناروغۍ اخته کسان د درملنې لپاره پاکستان ته لاړ شي. د طالبانو د رئیس الوزراء اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر د قطر په پلازمینه دوحه کې د دې هیواد له بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن آل ثانی سره کتلې دي. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزراء اقتصادي معاونیت د پنځشنبه په ورځ پر خپل ایکس پانی ویلي په دې کتنه کې د افغانستان او قطر ترمنځ د اړیکو پر پراختیا، اقتصادي مسئلو او د قطر د حکومت او خصوصي سکتور له لوري په افغانستان کې د پانګونې په اړه خبري شوې دي. د قطر د بندنوي چارو وزارت د پنځشنبه په ورځ په یوې خبر پاڼې کې ویلي په کتنه کې د افغانانو پر ستونزو خبري شوې او د قطر د بندنوي چارو وزیر شمنه کړې چې افغانانو ملاتړ ته به دوام ورکړي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت وایي درش پته افغان کډوال د پاکستان له زندانونو خوشي او افغانستان ته راستانه شوي دي. د وزارت د پنځشنبه پر ورځ پر خپل ایکس پانی لیکلي د راخوشي شویو کسانو 15 تنه د څلورو کورنیو غړي دي. وړاندې راغلي د افغانان د قانوني اسنادو د نل لرلو لکبل نیول شوي او له دو تر شپږو ورځو د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې بندیان وو. د پاکستان حکومت په دې وروستیو کې د افغان کډوالو د نیولو بهیر ګړندی کړی دی. له پاکستان او ایران د غیر قانوني افغان کډوالو د ایستلو بهیر له ګړندی کېدو سره سم د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وای له راستنو شویو کسانو سره مرستي کړې دي. د دې ادارې ویندوی فرامرز برزین د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل د راستنو شویو او بي ځای شویو کسانو لپاره نوې ستراتیژي جوړه کړې ده. د برزین په وینا په ستراتیژي کې له 2015 څخه تر 2018 کال د سایه شویو او راستنه شویو کسانو لپاره تکلاری روخانه شوی دی. حماس واستوالی ډلې د پنځشنبه په ورځ اعلان وکړ چې له پلان سره سم درې برمته اسرائیلیان به خوشی کړي. د دې ډلې ویندوی عبداللطیف القانو اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي دا برمته کسان به د شنبه په ورځ آزاد شي. حماس ډلې د تیر دوشنبه په ورځ ویلي وو اسرائیل په غزه کې د اوربند سرغړونه کړي، نو ځکه د برمته او آزادیدل ځندوي. د اسرائیلی برمته په خوشی کېدو کې رامسته شي خنډ په جواب کې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د سه شنبه په ورځ خبرداري ورکړی وو چې چیرې ټول اسرائیلی برمته د راتلونکي اونۍ د شنبه تر ورځې خوشی نشي، د اسرائیل او حماس ترمنځ د اوربند توافق به لغوه کړي. حماس وسله والا ډله د امریکا او اروپای ټولنې لخوا تروریستي سازمان ګڼل کیږي. او نن د فبروري 14 د والنټاین یا مینانو ورځ ده. دا ورځ د نړۍ په ډیر شمیر هیوادونو کې د مینو ځوانانو لخوا لمانځل کیږي. د مینانو په ورځ مینې جوړې یو بل ته ګلان ډالۍ کوي او ډیر کله په همدې ورځ مینې جوړې یو بل ته د مینې پر اظهار سربیره د واده وړاندیز هم کوي.
مسلس د افغانستان د پیخو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
سلامونه. د کرکټ د اتلانو جام سیالیو پاړه بحث لرو. دا لوبي د فبروري په 19مه پیل شي. د چمپیونز ټرافي تورنمنت دا پلا یو ډول سیاسي شوی دی. کله چې د 2020 کال د نومبر په 14مه د کرکټ نړیوال شورا اعلان وکړ چې دا لوبي به په پاکستان کې ترسره شي، هند وویل چې پاکستان خوندي نه دی، خپل لوبډله دغه هیواد ته ناستوي. همغه و چې د کرکټ نړیوال شورا د هند لوبي متحد عربي اماراتو ته ولېږدولې. کله چې د پاکستان په لاهور ښار کې په 2009 کال کې د سریلانکا د کرکټ پر لوبغاړو برید وشو او یو شمېر کسان ټپیان شول، د کرکټ نړیوال شورا او نورو هیوادونو پاکستان ته د لوبډلو سفرونه وځنډول. د دې پیښې شپږ کاله وروسته د زیمبابوې لوبډله پاکستان ته ولاړه او تر دې وروسته ورو ورو پاکستان ته د نورو لوبډلو سفرونه پیل شول او خبره دې ته ورسېده چې له 28 کلونو وروسته لومړی ځل دغه هیواد د یوې نړیوالې سیالۍ کوربه شي. د چمپیونز ټرافي لومړی لوبه د پاکستان او نیوزیلند ترمنځ په کراچۍ کې پیل شي. د دې سیالیو پای لوبه به د مارچ په 9مه وي، خو معلومه نه ده چې په پاکستان کې که په متحد عربي اماراتو کې، ځکه چې د هند لوبډله که پای لوبې ته ووته پاکستان ته سفر نه کوي. د دې ټورنمنټ یوه بله ستونزه دا ده چې یو شمېر افغانانو ازادي راډیو ته ویلي دي چې پاکستان دوی ته د خپلو لوبغاړو د هڅونې لپاره ویزې نه ورکوي. نورې پوښتنې او یو شمېر اندېښنې هم شته، په دې اړه دلته بحث لرو. د بحث لپاره اسدالله خان د افغانستان د کرکټ بورډ د غوراوي د برخې پخوانی مشر عبدالله په سټوډیو کې اسرار عالم مومن را سره دی چې دوی د ځوانانو خبرونه په مشال راډیو کې مخته وړي او اکثره په سپورت خبرې کوي. نو د میلمنو هرکلی کوم اسدالله خان. که لومړی له تاسو واورو په لنډو که دا ووایاسي چې د تاسو د غوراوي د کمیټې مشي پخوا کوله، د اوسنۍ افغان لوبډله درته څرنګه ښکاري؟
زما په اند د افغانستان د ډېر وخت راهیسې همدغه لوبغاړي دي چې دغه لوبغاړي موږ ډېرو ایونټو ته بیایو، همدغه لوبغاړي دي چې مختلفو لیګو کې لوبېږي، ښه کافي تجربه لري. نو دین علاوه موږ داسې یو داسې لوبغاړي نه لرو چې هغه دوی نه خوي. نو دما پاند خلو بدل ده او ان شاء الله خبر وزدي.
د پاکستان د لوبډل په برخه کې ځینې اعتراضونه ځینې خلک کوي، وایي د پاکستان پیچونه د اورو بالرانو لپاره مساعد دي، خو د پاکستان په ملي لوبډل کې د چمپیونز ټرافي لپاره فاست بالران ډیر دي. تاسو چې له ځینو کسانو سره خبرې کړې دي، هغوی څه ویلي؟
هغوی هم په دې حیران دي چې دا څنګه دوی داسې انتخاب کړی. که تاسو وګورئ د پاکستان څنګه تاسو ذکر وکړو، یو محمد ابرار هغه دوی اغیستی دی، هغه سپین بالر دی، ابرار احمد وبخی یو سپین بالر دوی اغیستی دی پاکستان. او نور که تاسو وګورئ شاهین دی، نسیم دی، نسیم شاه دی، دغسې حارث روب دی، حسنین دی، او فهیم اشرف اغیستی. فهیم اشرف باوجود دی چې دغه دی الاونډر اغیستی دی، چې دا الاونډر دی، بالینګ الاونډر دی، خو د هغې باوجود که تاسو وګورئ نو فهیم اشرف په دې وروستي څو کالو کې د هغه د میچ په سر باندې 10 رنزه تقریبا هغه کړي دي.
له دوی نه به اسدالله خان تاسو څه فکر کوئ چې آیا دا ممکنه ده چې د پاکستان پیچونه څوک دومره بدل کړي چې فاسټ ډېر سازګار شي؟
ګوري، اول خو د پاکستان هیواد د خپل ټیم ته به خامخا ګټه رسوي چې دوی سره کوم پیچونه جوړ کړي، خو په اخره کې دا ده چې پیچونه به د آی سی سی په خوښه باندې جوړوي، آی سی سی ټیم به جوړوي. نو بیا هم هیواد د پاکستان د دوی به مخکې نه چې کوم سوچ کړی نو هغه پیچونه ټول نشي بدلېدلی،
مثلا قذافی سټیډیوم دوه پلا وادي وروسته جوړ شو، تازه خبرونه دا دي چې دا میدان جوړ شوی دی کنه. نو آی سی سی ته باید په فبروري کې فکر کوم په جنوري کې سپارلای وای، نو یو خو ته نه وخت چې وسپاري، بیا هم آی سی سی پکې نقش لرلای شي؟
بالکل، وس هو د آی سی سی په لاس کې دا چې آی سی سی هر رقم هر شي کوي، هر شي چې دوی کوي پاکستان کرکټ بورډ هغه به د آی سی سی په خوښه کوي. نو خپل دی وس دینه استیشن اټ شایم نشي کولای. نو دینه مخکې چې کوم رقم پچونه دی پاکستان کوم دی سپورتس دی د پاکستان چې دا سلیکشن کمیټي او پاکستان کرکټ بورډ خپل ډېر تجربه کار خلک لري دیتا چې دوی باید څنګه ټیم جوړ کړي، دا پیچونه بدی د سپورټ کې. او تر ټولو مهم دا ده چې دوی خپل سترینت ته ګوري، که چېرته دوی ښه سپینران لري نو باید تبن بدی سپینرانو کې لاړ شي، چې دوی فاسټ بولرس لري نو تبن بدی فاسټ بولر اخلي.
نو دلته بله پوښتنه هم ده، او بخښي مومن صاحب، له اسدالله خان، که چېرته دا پیچونه د پاکستان فاست بالرانو ته مساعد شي، د افغانستان دغه درې بالران کافی دي د افغان لوبډلې لپاره چې فاست دي؟
ګوري، لکه ما چې مخکې وویلي، که په افغانستان کې راشد خان ده یا مجیب ده یا بل ده، نو طبعا به موږ راشد خان سره کوو که هر رقم پیچ. هغه د نړۍ بهترین بالر ده، هغه په نړۍ کې هر رقم پیچ باندې ځان مخته کوای شي، ځان بیا بلدوای شي. همدغسې د پاکستانی فاسٹ بولرز دي، د هغوی ښه کافي تجربه لري او بیا هم کنډیشن دي ورته، نو طبعا پاکستان کرکټ بورډ به دا سوچ کړی وي چې دوی دغسې پچ جوړ کړي. او پاتس د افغانستان فاسٹ بالران کې افغانستان فاسٹ بالران داسې بوري، فضل حق فاروقي ده، هغه هم پاکستان کې لوبېده د پی ایس ایل کې، عظمت عمرزی ده، دغسې نور میډیم پیسران دي، نو ټول ښه کافي تجربه لري. او سره د منګ سپین بولینګ اٹیک شي په نړۍ کې نمبر 1 ده، زه فکر کوم چې د منګ بولینګ اٹیک
یو خدای را او بخښ تاسو خبره پر کومه تاسو کومه خبره وکړه چې پچوره بعد کرکټ نړیوالې شورا په خوخه جوړیږي، خو دا خو تاسو تبه کېدې شي ډېر معلومات وي چې پچوره چې کوم جوړیږي نو هغه چې کوم قربه هوا دي داغه په خوخه باندې جوړیږي. تر دې پورې چې ما بیګا کوم کسان سره خبرې وشولې، دا غوره ته دا ویلي چې د شپې مطلب ماخام کې دوی یو پچوخه خلکو ته او د شپې چې کوم د دوی دا پچ بدلولې شي د دې پورې ماته ویلي. به تاسو د سپین بالینګ خبرو کړ، نو د مجیب په ځای چې دې زله دوی غزنفر اغیستې، نو څه ګوري چې غزنفر به د مجیب رول ادا کړي که څه وایي تاسو؟
اول به د پچ خبرو کما د ما پان باندې کوم آی سی سی د خوخي د یا د آی سی 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 اجازه ورنه کی پاکستان کرکټ بورډ هیڅ شی نه سی کولای د نو وروسته چې کولای دوی ته سپارل دي پچونه آی سی سی ته، نو آی سی سی په دې کې فول اختیار لري، هیڅ چا دا اختیار نه ورکوي. هو دومره کېدای شي چې دوی پچونه پاکستان لوبغاړو ډېر پریکټس پرې کړی ده، نو دوی به خو سره بله دیویزیا. او بلې خوا ته تاسو پوښتنه وکړه د مجیب او د غزنفر، د ما په اند مجیب یو ډېر ایکسپیرینس لوبغاړی ده، هغه د ون ډے هم ډېره تجربه کافی لري. موږ غزنفر ته وګورو، هغه صحیح ده ټی ټوینټی کرکټ بې کړی وي انټرنیشنل باندې ډېر، او لیګو کې به هم وي، خو د ون ډے دومره ایکسپیرینس نه لري. خو بیا هم ډېر ښه بولر ده، موږ ډېر اچھا مترې لرو چې دای د مجیب خالی خالی ګا منتظر ده.
که ګروپ ته راشو د محمد صاحب د پاکستان د په الف ګروپ کې چې له کوم لوبډالو سره یو ځای شوی دی کنه، مثلا له هند سره لوبه سخت ده پرته له څه شکه، له بنگلاديش سره د دې لپاره چې بنگلاديش په وروستي سفر کې پاکستان ته ماتې ورکړه، خو بیا هم بنگلاديش نسبتا کمزورې ټیم دی، خو نیوزیلند بیا تکړه ټیم دی. په پاکستان کې خلک څه وایي؟
نو پاکستان کې خو خلک څنګه چې وختي تاسو ویلی او په افغان لوبډلې لپاره د پاکستان پچونه داسې دي لکه هوم پچز، ځکه چې افغان لوبغاړي په پاکستان کې را لوي شوي دي، ډېرو لوبه زده کړې.
یو نبی پکې پاتې دی، نور خو نور ټول
نبی دی، راشد دی، دغه نسنه ما بل دا چې په پاکستان سوپر لیگ کې دوی ته لوبيږي، لوبېدلې پکې دي کې ځنې لوبغاړي، نو بل زمکه هم یو شان ته ده، ماحول ابو هوا هم یو شان ته کې ده. نو او بیا کبل خو تاسو ګوري افغان لوبډله ډېره زیاته قوي ده، د پاکستان لوبډله باندې هم موږ بحث کوو چې پاکستان لوبډله دا وخت څومره مشکلاتو سره مخ ده. که پاکستان لوبډله تاسو ګوري د پاکستان چې کوم اوپنر دی سایم ایوب په دې روسي کې چې هغه کمی لوبې کړي او د دوی ډېره زیاته تمه وه، ریکارډونه جوړ کړل، هغه زخمي دی، دغسې دوی اوس په دې مهران دي چې اوپننګ ته به موږ څوک وباسو. فخر زمان د دوی سره شته، خو بل اوپنر دوی اوس په دې سوچ کې دي چې پاکستان له اوسه پورې دویم اوپنر هم نه دی اعلان کړی چې دوی دویم اوپنر. خبره زه دې پورې کومه چې پاکستان لوبډله ډېره زیاته د مسلو سره مخ ده. فخر زمان شپږ میاشتې فخر زمان ډېر وخت پس رالی، باوجود د دې چې هغه څومره هغه هم یو قسم ټار شری کو تا ولی دا ټویټ کو دا خبرې، نو په زمان ډیر وخت پس راغلی دی، دغه سه سایمویب زخمی دی. د دین علاوه بابر کته سو ګوري هغه په ورسته کې په فارم کې نه دی. د دین علاوه فای مشرب چې ما وختي تاسو ویلی چې دا ایورج دومره خراب دی، هغه غیستره خوشدل شاه کافی و خوش و لوب نه ده کړی او لوب هم ډیر مزانه کنه ده. دغه سه بیا تاسو سو چکیلو ګوري نغم ډیر وخت پس په ونډه
میسي کې بیا ډیر شلو
زما د خبرو مقصد دا دغه سیمه د پاکستان تیز بالران چې یغم دومره خنه دي، نو پاکستان لوبډله چې کوم اعلان شوی دا نو پاګې معنی هیڅ څوک په پاکستان کې نه دي خوشاله. وسیم اکرم په تنقید وکړو، احمد شهزاد په تنقید،
خو نور لوبغاړي نه لري.
لوبغاړي شته دی پاکستان سره،
مثلا کوم لوبغاړي دوی یادوي؟ لکه وسیم اکرم څوک یادوي چې باید
دوی دا وایي چې امیر جمال ښه راونډر د پاکستان سره، باید چې هغه اخیستی د فهیم اشرف په ځای ښه بالر دی، ښه بیټسمین دی، داسې نورم ډېر ښه لوبغاړي شته پاکستان سره. نو خبره زما دا وه چې هلته کې افغان لوبډله بیا ډېره زیاته قوي ده، که تاسو وګورئ دا وی مې کوم اوپننګ چې تاسو وګورئ، ابراهیم ځدران که څم شپږ میاشتې پس راغلی خو ډېر تکړه دی، ګوربس په فارم کې دی، بیا صدیق الله تل چې دی هغه هم ډېر تکړه دی، بیا دغه پورې زازی پورې عمرزی پورې تاسو وګورئ دوی سره ښه بیټنګ دغه دی، او بل خو سپین هم ښه مضبوط دی. نو د هغې د وجې نه پاکستان کې خلک په دې هم خوشحاله دي چې افغان لوبډله د پاکستان سره ګروپ کې نه ده راغلي.
او دا خبره،
دا خبره
خو کدی اخر
ګروپ کې تاسو د افغانستان ګروپ وګورئ، نو موږ سره ساوت افریقا دا، استرالیا دا، انګلند
او ډیر
سخت سخت ټیمونه دي سره.
څنګه اسد الله خان تاسو فکر کوئ د افغانستان د ګروپ په برخه کې؟
بالکل، د افغانستان ګروپ ډیر یو سخت ګروپ دا، ځکه چې د نړۍ ټاپ ټیمونه پکې دي. نو یو شی چې ډیر اندېښمن یم، زه دا هیڅکله نه وایم چې افغانستان لوبغاړي ښه نه دي. افغانستان لوبغاړي لکه اوپننګ کوي وګورئ، میډل آرډر کوي وګورئ، ورلډ کپ ته تیر ورلډ کپ ته کدي موږ 500 ورځې ته وګورئ، ډېر زبردست ځلېدلي دي او ډېر ښه پرفارمنس یې کړی ده. خو زما پن باندې پرفارمنس هغه وشو تیر و، اوس کرنټ تاسې پریپریشن شی روان ده، ځکه چې څومره غټ ایونټ وي، څومره غټ ایونټ تاسو مخکې وي، نو تاسې پریپریشن هم هغه سی باید وي، دغه په مطابق وي، هغه د اپوزیشن تکتو سره پریپریشن وي. نو زه به دومره ووایم چې تیر ډیر وخت راهیسې د منګ لوبغاړي پټی ټوینټي کې ووکلي، پټی ټوینټي کې ګوري یو بالر دا هغه سلور اور کوي، نو په ون ڈے کې دغه سی هغه لس اور کوي، نو لس اور مائنڈ سیٹ او سلور اور مائنڈ سیٹ سیدا هغه بیا ډیر فرق کوي. هم دغه سی په بیٹنگ کې کوي، یو ټیټا ټاپ آرڈر بیٹسمینان دي، نو دی هغه په فکر دا وی چې دی وی کم از کم سلو نه زیات بوله ولو بوي، نو په ٹی ٹوینٹی کې هغه دا کوشش کوي چې زه تقریبا دیس بوله ولو بوم، دیس بوله مائنڈ سیٹ. نو دغه یو اندېښمن ځای دا افغانستان ټیم ته چې دلته به د ستونزو سره مخامخ شي، چې دوی ځکه چې یو پلیر ته ډیر ښه وي که ډیر ښه ټیم هم وي، نو هغه ته هغه پریپریشن پکار ده، هغه پریکټس ورته پکار ده، څو رقم چې هغوی ته مخکې ایونټس روان دي.
اوس لکه اسد الله خان، لکه دا اوس د انګلستان ټیم د تیاری لپاره هند ته تللی ده، د استرالیا لوبډله کسام ټیسټ لوبې کوي خو سریلانکا ته تللی ده، ان د پیچونو سره هم ځان عادتوي. سریلانکا او هند او پاکستان تقریبا سره ورته دي. محمد صاحب تاسو څه ویل؟
ما صرف دا ویلی چې اسدالله صاحب نه چې ابراهیم ځدران شپږ میاشتې پس راغلی هغه زخمی و، دغسې که بیا تاسو ګورئ صدیق الله تل شو، نوید ځدران شو، دا په لومړي ځل باندې داسې په نړیوالو دغه کې برخه اخلي، نو څه ګوري؟ آیا دوی به خپل رول خولو بی ګرانه بی افغانستان باندې به اثر پریوزي کنه؟
ګوري ابراهیم ځدران دي کې هیڅ شک نشته چې ابراهیم دي یو ډیر زبردست بیټسمن ده، نو مچ کې چې هر څومره چې ښه لوبغاړی وي، نو تا ته تمرین پکار ده، تا ته د کوچنګ فوکس پکار ده، چې کوچ تا تا باره څه اډوایس درکوي، کوم رول درکوي، کومې نیمګړتیاوې دي. نو د مونږ متاسفانه کوچ هم ډېر وخت کېږي چې ټیم سره یو ځای نه ده، هغه هم په لیګو کې بوخت ده. نو که چېرته د مونږ دوبۍ کیمپ وګوري تاسې، نو په دوبۍ کیمپ کې هغه لوبغاړي تمرین کوي چې شاید هغه په ټیم کې نه وي، بیا لکه ریزرو پلیران دي، لکه نور دغسې لوبغاړي دي چې هغوی ته به دویم چانس ورځي چې که چېرته د مونږ لوبغاړی یو انجرډ شي یا کوم مشکل ورته پېښ شي. نو زما اندېښنه په دې ځای کې ده، که چېرته ګوربز دا انجری هر ټایم کې کېدای شي، ایونټ په منځ کې هم کېدای شي، ایونټ په سر کې هم کېدای شي، نو زمونږ هغه بیک اپ لوبغاړي، هغه ریزرو لوبغاړي باید حد اقل دومره کار په هغوی باندې شوی وای چې لکه تاسو چې مخکې د غزنفر خبره وکړه، نو غزنفر یو لوبغاړی ده چې مونږ هغه تیار کړی ده چې یو څه
نوید په ریزرو کې دی، په دغسې ننګیال خروټ هغه هم ښه سپینر دی، دا خو ریزرو کې دي. زما په دا ډېر ښه لوبغاړي دي کنه؟
ګوري لوبغاړي دي کې هېڅ شک نشته چې لوبغاړي ښه نه دي، خو د هغوی ته د هغوی رول ورکول، مثال تاسې د ننګیال خروټ خبره وکړه، نو دته موږ کوم رول ورکوو؟ راشد رول ورکې دی نابی رول ورکې دی غزنفر رول ورکې دغه چې دمنګ چینمن بولر دا نور احمد نو زه فکر نه کوم چې د دریم او کې ځای جوړ شي کتا چې وګورې د ګربز بیک اپ نشته ګربز انجر کیږي بیا دمنګ سره
دوه اکرام خو کیپر هم دی ښه بیټر هم دی کنه
بالکل بیٹر دفو کتا سی وګوري ګربز اوپننګ بیٹسمین ده کچیر دای انجرډ کیږي نو بمبا یو اوپنر هم لوبو یو به مډل آرڈر وکټ کیپر هم لوبو نو دا به یو غټه ستونزه سی مونږ ته نو دغه سی یو نیمګړتیا وې دي چې هغه باید مونږ په نظر کې ټول
ټیمونو کې شته چې کله ورته ګوري اوس ګور دا اوس استرالیا هم له مشکل سره مخامخ شوی ده
کپتان استرالیا سره او به کامنس
هغه دای کنه زخم شوی ده
بومرا چې کومه ده پاکستان کې خلکو دومره خوشحالي د څو ورځې نکې لګې دي چې کوم لوب غاړي دي ځکه چې د دوی ټول له بومرا نه یې دل بومرا چې کومه ده د هند نامتو بالر دی تیز بالر دی او کتا سو ګوري چې سونه میچونه د پاکستانه ګټلې دي هند پای کې غټ رول لدره اوس هغه زخمی شوی دی
ویرات کوهلی هم ګټوټ دی حساب نه دی معلوم تازه
کورونا وایي چې کومه ده د انګلند د فروز دی د کومه لوبډل اعلان کړل انډیا نو پاره کې بومرا نشته دی ځکه چې زخمی دی نو پاره باندې مل دخل خوشاله دي خو احمد شهزاد وختي ما ذکر وکړو د پاکستان بخوانی لوبغاړی دی هغه وی چې که هر څنګه وي خو په درشتم پروري باندې با د پاکستان میچ لخوا مخاد وي بومرا راولي او دا وی دغه ته ګوره ټکنیک تا چې پاکستان کې دلته کې دوی اکثر داسې هم کوي چې یو لوبغاړی زخمی دی لکه شاهین څو وخت کې زخمی و خو بیا هم لوبو دوی دسه وکړل چې اوس د انګلینډ سره میچونه دي نو دوی بومرا ته ریسټ ورکو آرام ورکو چې دغه دپاره دا روغ شي نو هند خو هر سیز ډېر په ترتیب سره روان کړي دي نو تاسو
ډېر لوبغاړي هم لري ډېر زیات لوبغاړي لري که دا نه وي بل براولي بل براولي دوی خو د شامیم روغ شوی دی
شامیم دوی سره دی بل دوی سره سراج دی
سراج کسان نشته په دی
سراج په دی کې نشته پندل
خو راوسته شي
دغه د اسدیب سنگ دی خطیز بالر دی
او ډیر زیات وکټ یې اخیستی
دی د سینو دوی سره پاس بالران هم شته دی او بل د دوی چې کم دی څلور د دوی چې کم سپینرز دی دغه دی دام اکثر پټیل دی کلدیپ
یادیو
رویندرا جدیجا دی نو دوسرا واشنگټن سوندر سلور دوسرا دس سپینران دی چې هغه بیٹنگ هم کولی شي
نه نه دهن ټیم خو په دې کې شک ډیر پیاوړی ټیم دی اصل الله خان د افغانستان لومړی لوبډله لومړی مسابقه چې له جنوبي افریقا سره کوي څه فکر کوي جنوبي افریقا په روسیو کې ځینې ماتې وخوړې سر په سر څه اټکل کوي چې افغان لوبډله به دا مسابقه وګټي او اوله مسابقه ډیره مهمه وي
د ما پند د کې هیڅ شک نشته چې ساوث افریقا یو بهترین لوبډله ده بهترین بولینګ اټیک ده او دغه سي ډیر ښه بیټنګ لائن اپ هم ده نو کچیر موږ ټیمونه دواړه سره وګورو نو د موږ ټیم او د هغوی ټیم یعنی داسې یو ټیم نه ده چې هغوی کې یو سولو لوبغاړي دي په ساوث افریقا کې هم تقریبا یو لس کسان چې دي هغوی په خپل رول کې بهترین رول خپل کوي او همدغسې د افغانستان کې موږ وګورو د افغانستان زیاتره میچونه چې دي هغه په ګربز باندې دي یا په راشد باندې دي نو که په 2023 ورلډ کپ کې موږ وګورو په هغه کې حشمت الله شاهدي او رحمت شاه بهترین لوبه وکړه ځکه موږ دومره ښه پرفارمنس وکړو ځکه ما د مقصد کنی بیا مشکل پیخیږي که چیرته مخالف ټیم لږ کمزور وي نو تا بیا په هغه ځای کې لږ کمی راشي په کوم رول کې په یو نیم رول کې نو تا ته بیا فکر نه وي نو تا هغه کوم چې مین لوبغاړی دی هغه ډېر لرې وړای شي
دا خو وبخشي ستاسو ډېره ښه مقایسه وکړه لیکن په ورته وخت کې د کراچۍ پیچونه فکر نه کوي چې افغانانو ته یو څه بهتره دی نسبت جنوبي افریقا ته لوبغاړو ته
ګوري افغانستان چې په نړۍ کې مشهور دی هغه سپینران دی که راشد ده که غزنفر ده مخکې مجیب وو همدغسې محمد نبی یو څه سپورټینګ بولر ده نو د کراچي ټیمونه نوې بال باندې لږ په سوینګ ورته ملاو شي دغه پسې په دوه مینیټ کې لږ هغه سپین بالینګ ته جوړیږي لږ بال په ښه لیول باندې نه راځي نو په اول اننګز کې به بیټسمنانو ته یو څه فائدہ وي چې هغه لږ 200 280 رنزه ټارګټ ورکړي. که چېرته افغانستان 260 280 یا 280 ټارګټ ورکړو.
مننه محمد صاحب. ځینې د دې چمپیونز ٹرافی له خاطر هغه هند ډیر د خبرې کولې چې پاکستان کې امنیت سامنے دی او بیا پاکستانیانو ډیر ډاډ ورکړی دی چې امنیت هم نیولی دی. لیکن پوروسی کوم فکر کړی د دې ویسټ انډیز لوبډله چې تیرېده هلته یو بوډا په موټر سایکل راغلی دی چې د ډېر هم په خواله رسنیو کې دا ویډیو شیر شوې ده. پولیسو ډېر بد چلند ورسره وکړه بوډا سره. او بیا په دې باندې تبصرې پیدا شولې چې دوی دغه ټیم سم سکوټ کړی نه دی نو په چمپیونز ټرافی کې به څه کوي. د پاکستان امنیتي ځواکونو بیا څه ویلي دي؟ څومره ډېر کسان یې فکر کوم د امنیت لپاره هم ګمارلي دي؟
د امنیت لپاره هم ډېر کسان ګمارلي دي. بله چې کراچۍ ګراوند ګیر چاتره چې کوم دوی هغه سیکورټي انتظامات وو هغه هم ډېر زیات پیاوړي کړي. هغوی خپله دا خبره کوي. خو که موږ د هند دغه ته راشو تاسو سره سوچ کړی دی هند ته څومره ګټه ورسوله پاکستان ته نه راتګ. هند به خپل ټول میچونه په دوبۍ کې کوي په یو ګراوند باندې به کوي د یو ماحول سره بدد شي د یو ګراوند سره د یو قسم خلکو سره د هغې سره بدد شي. نور چې څومره ټیمونه دي او د هند سره میچونه راځي هغه به د پاکستان نه ځي دوبۍ ته. نو چې هغه کله ځي نو یو خو به هغه ماحول چینج کیږي میدان به چې بدلیږي هغه خلک تماشبین به بدلیږي. دویمه دا ده چې د جهاز سفر خپله باندې یو ستړیا ده. د دې نه علاوه د دوی به وخت هم ضایع کیږي. پریکټس چې کوم وخت دی هغه به ټیمونو ته نه ملاویږي. نو هند ته دې سیز ډېره زیاته ګټه ورسوله د دې خپل دې فیصلې چې نه موږ پاکستان کې میچونه نه کوو.
او خلک هم ډېر دي لیدونکي اوس د پاکستان او د هند لوبې هغه ټول ټکټونه خرڅ شوي دي.
ټول ټکټونه خرڅ شوي دي
مالته د هند خلک ډېر
دي. تاسو ګورئ هند چې کوم دی په دوبۍ کې هندیان ډېر هم دي. نو د هوم ګراوند خو یو ګټه تاته دی چې ستا خپل خلک زیات یلته کې خپل
وطن کومو هیوادونو کې جګړې وي نو تاوانونه به کوي. اسدالله خان ستاسو په فکر د افغانستان کرکټ بورډ همدا ویلي وو چې پاکستان باید ویزې ورکړي. ځینې افغانان چې په اروپا کې دي هغوی هم ازادي راډیو ته ویلي وو چې ویزې نه دي ترلاسه کړي. تازه څه معلومات لري چې د دې ویزو ستونزه تر څه بریده حل شوې؟
د ما پاند ویزو ستونزه عامو خلکو ته نه ده حل شوې چې خلک چې کوم ډېر زیات شوقین دي ځکه چې په افغانستان کې یوازینی کرکټ چې خلک یې ډېر زیات خوښوي او ډېر نظر لاندې ساتي. نو پاکستان کرکټ بورډ ته یا د پاکستان حکومت ته دا پکار وو باید چې دوی افغانانو ته ویزې ورکړې وای او افغانان هلته د خپل ټیم تشویق لپاره تللي وای. لکه دوی چې مخکې وویلي چې هند ته به دا اډوانټیج وي چې هغه کراوډ به هلته د پاکستان زیات نه وي او نور ټیمونه به زیرو راځي. دا ټول مشکلات د افغانستان ته ګټه کولای شوای که چېرته د افغانستان کراوډ هلته په کراچۍ کې پریښی وای دغسې.
بله که تاسو وګورئ شیبر صاحب مخکې به د پاکستان او هند میچونه به داسې وو چې ډېر به زیات هغه چا خبره هیټ اپ د مومنټ وبګړي زیات او چېږي سوری او دغه بو اوس ښه خبره خو نه ده. خو که تاسو ګورئ نو په دې ورستۍ کې چې د حکومتونو کمې پالیسۍ دي د هغې ډېر اثر غورځولې په سپورټس باندې. مخکې به د هند او د پاکستان دغسې اوس که تاسو ګورئ د افغانستان او پاکستان میچونه هم دغسې دي ګرم میچونه وي. نو ښه خبره ما دا کوله چې په دې وروستیو کې چې پاکستان کومه رویه د افغان کډوالو سره پاتې شوه یا د افغانستان سره نو هغې د وجې نه به هم دې ضلع د کرکټ هغه دغه ډېر زیات وي. نو ستاسو دغه دغه دی چې په کار ده چې دواړو غاړو پښتانه باید په دې یو بل سره رد بد یو دا کیسې به کی کنه. نو زه اکثر یو مثال ورکوم د انویکټس یو فلم دغه هم په دې جوړ شوی چې څنګه منډلا سپین پوست او تور پوست یا غاده سپورټس د لاري په فوټبال باندې هغه یو ځای کړل. نو دغه سي دا کرکټ هم کولی شي چې د دواړو غاړو پښتانه را یو ځای کی. تاسو ګورئ د افغانستان لوبغاړي وي خو ټول پښتانه دي. نو د پاکستان په لوبډله کې اته پښتانه دي. نو دوی د یو بل سره خبرې کولی شي یو بل په خبره پوهیږي. لکه څنګه چې ځای کې محمد حارث پښتون دی هغه وایي چې ما کله ګربز ماته پښتو کې ماته پوس وکړو چې دا څنګه بالنګ کوي ما چې پچ څنګه دی ما چې دسې دی نو ما غلط معلومات ورکړو نو هغه وشو که نه. نو خبره مقصد مې دا ده چې لکه د دواړو غاړو ټیمونو کې پاکستان افغانستان کې افغانستان خو دي پښتانه نو ګټه رسولی شي سپورټس ولسونه را یو ځای کوي نو کولی شي.
د انګلستان د کپتان باټلر خبره دغه وایي ولې سیاست سپورټ ته راوړ کولو کنه نو دا باید سره
جلا وساتل شي
سپورت د سولې کار دی کنه دو دیک شک نشته سیالي ده او خلک باید خوان تری
بل سرحد نه لري سپورت لکه یو په پاکستان کې ورځ پاکستان په ملي ټلوي ژن باندې یو پروګرام دی هانس نامه نه هه پاغي کې سپورت باندې باسو نو پاغي کې ساجد خان یو پختون دی هغه راوخته سپنر دی نو ډیر خلکو ته راغلی وو دا پروګرام ته دا کسو ته وای غنکر وای ته پته شته وای خلک زکه ډیر راغلی دی وینکر راشد خان راغلی دی شوتا لکه مطلب د راشد خان مینواله مال تک شته د سی په افغانستان کې به د بابر او د مینوال شته د شاهینه
څوک چې سپورت
خوښ لري مطلب مې دا
هر لوبغاړی چې شلو به کوي هغه د خلکو خوښ وي اسد الله خان کستا سو بیا هم نظر واخلم یو بل اندېښنه هم لکه هند سی وایي چې د پاکستان کې د لوبو پر مهال امنیت ته تشویش لري د افغانستان کې دننه د کرکټ بورډ چارواکي او نور په دې برخه کې کوم تشویش لري او کنه ډاډه دي
د ماپ په د کرکټ بورډ باندې خبر نه ما چې دوی به تشویش لري یا به نه لري خو دومره پوهیږم چې لکه څنګه چې د پاکستان حکومت افغانانو ته ویزه بندې کړې دي نو دینه دا معلومات کیږي چې دوی پلم تشویش لري په دې کې چې دوی دا خبره دوی خپل په دې باندې وخی چې انډیا صحیح وایي نو زه د کرکټ بورډ نه خبر نه یم خو پاکستان پله دا ثابتوي
او مننه اسد الله خان چې په دې باس کې مو برخه سره وخت محمد صاحب مننه او په دې هیله چې د کرکټ دغه تورنمنت په خیر تیر شي او هغه لوبغاړي چې د افغانانو خوښ وي هغه په کې ډیر شو ځلی شي او لامدې سره دا باس راوند خړو
مثلث د افغانستان د پیښو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه
د آزادی میلمه
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د ازادي میلمه د دیونی پخپرونه کې موزه فرشته سها کرکلی کومه په دیونی کې زمونږ میلمنه د افغانستان نه تکړه لیکوال او ژورنالیست اغلی ناجی نجات ته هغه د ماشومان په برخه کې ډیر لیکنی کړې دي نور معلومات به له دینه واورو ناجی جان خبرونه ته خار اغلی په سر کې د خپل ځان پاړه او د خپل زده کړو پاړه اوریدونکو تک چوای نو مهرباني وکړه
د ازادۍ رادیو قدرمن اوریدونکو ته او تاسو ته سلامونه او نیکیلی وړاندې کوم ناجیه نجات یم د کابل پانتون د ژب ادبیاتو پانځای نه فارغه یم البته ماستری مې اخیسته په دې برخه کې او همدارنګ تقریبا لس کالو نه ډیر کیږي چې د ماشومانو په برخه کې کار کوم
خانه چې جان درته وایي چې زده کړې مو چیرته کړې دي مکتب مو چیرته شروع کړ او بیا مو لوړې زده کړې څنګه شروع کړې
زه په اصلي ځای زموږ د ورداګو ولایت یو خو ژوند مو د خپل په کابل کې زیږیدل یم هم دلته لوی شوی یم او زده کړې مې لمړنۍ زده کړې مې په د لیسې مریم پولی فونځ کې ساتره سوالې دي بیا د کانکور ازمینې وروسته ادبیات پانځای ته بریالی شوم چې د پښتو څنګه مې انتخاب کړه او څلور کاله لیسانس دوره ما تر سره کړه بیا وروسته لغونه زه دوه کاله مې مستري ویل البته مستري مې د وظیفې په جریان کې ویل یعنې هم مې دنده تر سره کوله او هم ما مستري کوله
د ماستری ترکه چې تاسو لوړې زده کړې کړي په دغه لار کې مو څومره ستونزې وګاللې په افغان ټولنه کې ډیره سخته د یو انجلۍ تر ماستری پورې ورسی کی نو تاسو لا خپل ستونزې راته وایي چې په دې لار کې تاسو څومره ستونزې ګاللې
لکه څنګه چې تاسو په یوه په افغان ټولنه کې د تیر انجن تا مثلا هر نظر ډیر مشکل دی چې دوی خپل عقل نه خپل مکتب وي پات شو لوړ زده کړې ما هم خپل ژوند کې یعنی ډیره لوړې جواري لیدلې دي مثلا یا خو اقتصادي مشکل وو دغه ترڅنګ مثلا نورې ناخوالې وي چې په ټولنه کې حاکم وي خو بیا ما خپل هغه مورال لا سوار نه کو او د ما سره د ما ملاتړ د ما پلار جانو نو پلار مې همیشه زه تحصیل ته لوړ زده کړو ته اچولم ما چې مکتب خلاص کو پانتون ته یعنی بریالی شما ما دغه تر څنګ د اقتصادي ستونزو له امله ما د پانتون د درسو تر څنګ ما د استاد دندن تر سره کوله. یعنی زه سحر پانتون ته تلم، وروسته له غرمې نظر اتلم ما د استاد دنده تر سره کوله. دوه کاله ما استادی هم کړی. بیا وروسته له غونه چې زه د دا پوست اعلان شو، دا پوست هم که زه تاسو ته قصه وکړم ډېره جالبه ده چې زه د امام پانتون کې یو سیمینار و، د سیمینار موضوع مې کاروان صاحب و، کاروان صاحب باندې باید ما سیمینار ورکړی وای دغو په ژوندلیک. نو زه مې د خپلې یوې ټولګیوالې سره چې هغه شاید تاسې به مو پېژنئ فرشته مرسل، زه د بی بی سي تعلیمي خپرونه ته دفتر ته ولاړم، دغو سره یعنی د میلمه په توګه تللی وم، خو تصادفي هلته پوست اعلان شوی و، د پریډي سره یو د لیکوالې پوست اعلان شوی و. نو رئیس دغه وخت رئیس بیان صاحب و، هغو ما ته وویل چې ته مثلا فارغه شې غواړې څه وکړې. ما ورته وویل ما زه چې فارغه شم زه غواړم مطبوعاتو کې کار وکړم. در ته وخندل وای نه حتما معلمه کېږي. ما نه معلمه خو یم، معلمه مقدسه وظیفه ده، خو من ته زه غواړم چې ما مطبوعات ډېر خوښېږي، زه غواړم چې مطبوعاتو کې دنده واخلم. بیا هغه وویل خی که علاقه لري موږ نوی پوست اعلان کړی کېدلی شي چې دلته اپلای وکړې. یعنی بدون د سی وی نه، سی وی د ما نه وانخیستل شوه، خو چون عمل ته ولاړم د ما نه انټرویو واخیسته، په انټرویو کې بریالی شوم. یعنی ما هېڅ باور نه راتلو چې زه به بریالی شم، ځکه چې هلته ډېرو داسې کسانو چې کلونه کلونه یې په مطبوعاتو کې کار کړی و سی ویانې راوړې وې، خو زه بریالی شوم دو پوسته. بیا اوله زه د لویانو خپرونه کې مې کار کوو، تقریبا ادما امتحاني دوره درې میاشتې چې وه د لویانو برخه کې مې کار وکړو. بیا وروسته له هغو ماشومانو برخې ته راغلم، چې ماشومانو برخه کې د بنجاري خورجین خپرونه ماشومانو دپاره چې بی بی سي نه نشرېږي، او بیا د یوې مڼه یو زرو تریسو خپرونه چې هغه هم د ماشومانو دپاره نشرېږي، همداسې د اسرارو پردې خپرونه، او بیا د ژوند کیسو خپرونه. همداسې په ترتیب سره ماشومانو دپاره مې کار کړی، لنډې کیسې مې لیکلي ماشومانو ته، ترانې، چستانونه، یعنی تقریبا لس کاله په دې برخه کې مې کار کړی.
څنګه مو چې وویلې چې تاسو ماشومانو ته د ماشومانو په برخه کې کار کوئ، نو دا راته ووایئ چې څنګه مو دا برخه انتخاب کړله په ادبیاتو کې، البته څنګه تاسو وغوښته چې ماشومانو ته لیکنې وکړئ؟
دموږ په ټولنه کې په نورو برخو کې ډېرې لیکنې شوي او ډېر کتابونه لیکل شوي دي، ډېرې لیکنې شوي، خو ماشومانو په برخه کې هېڅ داسې کوم کار نه دی شوی، که شوی دی ډېر کم شوی دی. یا خود او چې ما ادبیات پنځه لوستلې وه، بل ماشومان سره ما خاصه مینه وه، او زه چې کله د پانتون په دوره کې وم، البته زه په څلورم صنف د فاکولټي کې وم چې زه د بی بی سي د تعلیمي خپرونو له طریقه د لیکوالې پروډوسر یو پوست اعلان شو چې ما هغو ته اپلای وکړو، او زه په هغو کې بریالی شوم. تقریبا دا 2001 کال و. نو د 2001 کال رئیس زه د افغانستان په تعلیمي موسسه کې چې پخوا د بی بی سي تعلیمي پروژې وي، زه دنده ترسره کوم چې اوله زه پروډوسر او لیکواله هم د ماشومانو د برخې، وروسته له هغو بیا زه د ماشومانو د برخې کوردیناتوره شوم، او اوس فعلا زه د همدې برخې د ماشومان او لویان د برخې ایډیټره پښتو دری برخه کې.
تاسو مخکې په خپلو خبرو کې ویلي چې لس کاله کېږي په دې برخه کې کار کوئ، نو مخکې نه مو هم لیکنې کولې ماشومانو ته، که د وخت په تیریدو سره کله چې کار ته راغلی دا شوق مو پیدا شو؟
ماشوم که داسې یو نړۍ ده چې ماشوم سره هر څوک مینه کوي، هر څوک مینه او محبت ورسره لري، خو ما مخکې له دونه ماشوم دپاره داسې څه نه و لیکلي، وړې وړې ادبي طرحې، وړې وړې ژباړې، دا می کولی مګم مشخص د موشم د پر څه کار وکم دې برخه کې می کار نه وکړې خو کله چې په خبرونه مو پایلو کوئی موشم د پر یعنی د موشم نړۍ می و بیخی جلا نړۍ ولیده باور کوي چې ما به کله موشم ته سکرپ لیکو خپل به موشم شوم کله کله به همکارانو ما ته خندل وای ناجیه بیا سکرپ لیکي ځکه چې خوله کږه وږه ورسره کوي یعنی هغه تمثیل د ماشومتوب ما ورسره کوو ځکه چې تاسو ته بهتره معلومه ده کله چې ماشوم ته لیکنه کوي باید د ساده وي عام فهمه وي د هغو په ژبه وي او داسې لیکنه وي چې ماشوم پرې پوه شي نو ما چې کله کله سکرپ لیکو اما هماغه خپله د ماشومتوب هغه ماشومتوب مې په ذهن کې و چې زه ماشوم هم زه وړه وم یعنی خپل ځان مې د ماشوم په قالب کې اچو او بله د ما شوق علاقه نوره څنګه ډېره شوه په دې برخه کې هغه زه به موږ دوشنبې هره دوشنبې به موږ ساحې ته تلو هلته موږ د ماشومانو سره کېناستو خبرې م کولی یعنی باور کوئ کومه مینه چې دوی ما ته راکوله کومه علاقه چې دوی ما ته ښودله نو خپرونه ته یې ښودله نو زه یې دو ته وهڅولم چې زه نورم دوی ته کار وکړم په دې برخه کې زه نورم دوی ته ښې خپرونې جوړې کړم نو زه په دې برخه کې اگر چې لیکلې داسې څه نه لرم آثار نه لرم چې ما لیکلي وي خو ټول د راډیو برخه کې یعنې ما کیسې و کیسې و یعنې خپرونې ورته جوړې کړي دي ماشوم ته خو په راتلونکي کې البته دا به د ما د بوختیا و یا هغه مشکل هم وي چې زه ډېره بوخته وم هم پانتون وایه هم درس وایه هم دفتر ته ځه نو یعنې زه اوزګانه نه شوم چې زه دوی ته یو څه ولیکم خو په راتلونکي کې دغه تصمیم لرم چې ماشوم په برخه کې مشخص کار وکړم ماشوم ته لیکنې وکړم او ماشوم په باره کې زه یو اثر ولرم
څنګه چې نور لیکوالان هم لیکنې کوي موضوعات مختلف وي د هر لیکوال لیدلوری مختلف وي او د هغوی هغه اوریدونکي یا لوستونکي مختلف وي تاسو مخپل په خبرو کې ویلې چې تاسو لیکنې ماشومانو ته کوئ د ماشومانو په فکر او د ماشومانو په اندازې لیکئ په ټوله کې تاسو څنګه ارزوئ د ماشوم لپاره لیکنه آسانه کار ده لکه کله چې یو څوک غواړي ماشوم دپاره لیکنه وکړي کوم ټکي ډېر پکې مهم دي هغه ظرافتونه هغه ټکي چې یو ماشوم بیلول یې هغې ته جالبه وغورځي
اما په نظر په لیکوالۍ کې یعنې لویانو ته کېدلی شي چې زر پیغام ور ورسوي یعنې زر یو څه ولیکې یو لوی یو مشر کس یعنې په هغو باندې پوه شي خو ماشوم ته یعنې باور وکړئ زه داسې نه وایم چې ما مثلا ماشوم دپاره کار کړی دی او زه اوس وایم چې دا ډېر سخت کار دی یعنې واقعا ماشوم ته کار کول ډېر سخت کار دی ته به د هغو هغه سن سال په نظر کې نیسي عمر به په نظر کې نیسي چې زه مثلا د تا هدف د دغو لیکنې نه کوم ماشومان دي موږ خو تر اتلسو کالو پورې ماشوم ویلی شو که نه نو هغه سن سال تا مخاطب څوک دي تا مثلا د ماشوم سن سال څومره دی چا ته لیکنه کوي ژبه یې څنګه وي موضوع یې کوم موضوعات وي یعنی دغه ټول باید په نظر کې ونیول شي که ته یو ماشوم ته مثلا موږ یو مثال ورکولی شو موږ یو څوک چې مثلا لوی دی غټ دی موږ هغو ته کېدلی شو چې د ساینس په باره کې موږ معلومات ورکړو یو تخنیکي شي په باره کې معلومات ورکړو خو یو ماشوم چې نه یې په هغو باره کې نه یې هغه لیدلی دی نه په هغو باره کې معلومات لري نو هغو ته موږ هغه په هغو باره کې معلومات ورکړو هغه نه پوهېږي یعنی ماشوم ته د ماشوم په ژبه باید یو څه ولیکو څه چې د ماشوم غوښتنه ده یعنی زه همیشه چې ما زیاتره خپرونې داسې وي زه چې ساحې ته تلم ما زیاتره موضوع د دوی نه انتخابول دوی ته مې ویل چې تاسې څه خوښېږي په څه باره کې موږ تاسو ته معلومات درکړو څه رقم خپرونې درته جوړې کړو یادی دغه مثلا نمونه د موضوع راته ویل چې مثلا یو به ویل چې دغه ماته په بعد نومه یو دی د په دوباره کې اقتصاد لیکي یا مثلا د دوه خوراکي شیان کې نه دوه شلغم نه خوښيږي ته دوه تخبرونه جوړه کې همدا سه نور موضوعات دی یعنی په خپل ماته موضوعات را کول بیا پوګو باندې ما خبرونه ورته جوړولې نو د ماشین لپاره کار کول یعنی ساده نه دی ډیر سختي ځکه که به خصوص که ماشوم مخاطب د ماشوم وي یعنی باید پیغام دومره واضح وي موضوع دومره واضح وي چې ماشوم پوګو باندې پوه شي
په دغه لړ کې چې تا ماشومانو ته کار کړی دا او طبعا څنګه چې تا د خبرونو ښکاری تا خپل ماشومانو سره مستقیما کار کړی دا ماشومانو سره ته په دغه کار کې دخیله وي او لیکنې او موضوعات تا د دوی د مینځ نه راټولول او انتخابول په دې برخه کې که تاسو کومه جالبه خاطره ولرئ له ماشومانو سره زه پوهېدای شم چې د ماشوم نړۍ ټوله له جالبو خاطرو جالبو خبرو نه ډکه وي که داسې جالبه خاطره ولرئ په دې لړ کې چې په یادولو یې همیشه تا ته خندا درسی او تا ته جالب وي کوریدونکو سره یو غواړی شریکه کې نو مهرباني وکړه
خاطرې خو زښت زیاتې دي ډېر جالب خاطرې ملرم په تیر از صحه تطلم ماشومان سره وکړه ما خبرې کولې نو ما دې نه ډېر ښې خاطرې درلودې یو ډېر جالب خاطره ده ما دا و چې په پایل کې زه په دفتر کې مقرر شوم د ما تخلص بل څه وو یعنی فاميلي تخلص مې وو بیا وروسته د ما تخلص یعنی نجات شو نو د ماشومانو یو وړوکی هلک راغی فکر کوم چې یو نکلان او تکلان به و راغی ما ته وایي استاد زه یې تا خپرونې ډېرې اورمه او تاسو په دفتر کې څو دانې ناجیاګانې دي نو ما ورته ویل ما څو دانې ناجیاګانې دي یوه ناجیه اورینی ده یوه ناجیه نجات ده دا یعنی دوی دومره دقت ده د ماشومانو خپرونې اورېدلې چې د ما دغه دواړه یعنی دغه ما دواړه تخلصونه چې وه زه یعنې دوه نفره فکر کړی وم چې یعنی ناجی اورینی یو څوک ده یا نجات بل څوک ده نو دا ډېره ماته د ژوند ډېره جالبه خاطره وه چې دوی یعنی په دومره دقت یعنې ماشوم خپرونې اورېدلې او بل یو ځلې ساحې ته تللې وم چې ماشومان راټول شول د ټول نه مې ترانې راواخستې چې ستانونه هغه راواخیستل نو دوی ما ته یعنی همغه ماشومانه انداز کې ده ما ته ډېره جالبه چا ګل را ته راوړ چا غوره راشکولی وه چا مڼه راشکولی وه چا مثلا یو بل څه راوړي ول دا ټول ما ته یې راوړل چې استاد خیر موږ خو بل شی نه لرو دا د ما د طرفه تاسو ته تحفه باور وکړئ چې هغه ما ته د نړۍ تر ټولو ښکلې تحفه وه چې یو ماشوم په څومره مینه ما ته مثلا تحفې راکړې دوی تللي ول د باغ نه مثلا مڼه یې راشکولې غوره یې راشکولې وه حتی د مڼه هم خو پخه نه وه د مڼې غوره یې راته شکولې وه او ګلان یې راته راشکولې ول راوړل ما ته یې په لاس کښې راکړل چې هغه دې دا ته واخله دا د موږ د خوانه نو زیاتره وخت په همداسې پی سټوډیو کښې هم ځینې جالبې خاطرې د ماشومانو نه لرم ماشوم سره به مثلا پی سټوډیو کښې چې ما خپرونه ثبتوله باور وکړئ سره له دې چې ماشوم داسې ماشومان هم زموږ په خپرونه کې ول چې هغوی مثلا صحیح سواد نه درلودو صحیح سکرپټ یې نه شوی لوستلی خو موږ به مثلا جملې ورته ویل دوی به تمثیل کوو خو بیا هم په هماغه سره چې دومره مثلا زه به په اتو بجو د سهار استوډیو ته ولاړم تر دولسو بجو ما ویله دوه خپرونې ثبت کړې زه به نه ستړی کېدم ما ته به ډېره جالبه وه ځکه د دوی سره اوسېدل د دوی سره خبرې کول دوی سره کار کول ما ته خاص خوند راکوو او لا تر اوسه ما ته ډېر خوند راکوي چې زه یې ماشوم سره کله کله همدا اوس چې زه د ډیټارم یم د همدو برخې بیا هم کله کله زه استوډیو خواته ځمه ورځمه همغه ماشومانو سره خبرې کوم غږېږم او بله تر ټولو ډېره جالبه خاطره ما ته دا وه چې زه د یوه ستراند نه بل ستراند ته تبدیلېدمه د خورجي نه یعنی ژوند قصو ته تبدیلېدمه یعنی ماشومان راغلل غېږې راکړې را ته ژړلې خالد ته دې موږ نه مازه نو د یو کس لپاره یعنی د ماشوم معصومه مینا نو دا ډېر ارزښت لري. ما ته د دې دغه مینا چې ما پیدا کړې وه زه یې دوته واستولم چې زه کلونه کلونه په دې برخه کې کار وکړم، په همدې خپرونه کې اوسمه او د دوی مینه ترلاسه کړم. ما ته هېڅ نه ستړي کېدونکی کار و د ماشوم دپاره کار کول، ځکه خوند مې اخست، خاص خوند نه مې د سکریپ لیکلو نه خوند اخست، هم د لیکنې نه مې خوند اخست، هم د دوی سره چې ما تمثیل کوو خوند مې اخست.
د ماشوم ادبیاتو کې شته ستونزې اوس په افغانستان کې، د افغانستان په ادبیاتو کې څه دي، نور باید څه وشي ماشومانو ته، د ماشوم ادبیاتو ته نور باید څومره کار وشي؟
زه چې څنګه وینم، کله چې وینم په نورو برخو کې ډېر کار شوی دی، مثلا په نورو برخو کې کتابونه لیکل شوي دي لویان دپاره، مثلا په هره برخه کې، سیاسي برخه کې، اجتماعي برخه کې، مثلا ناولونه چاپیږي، شعرونه چاپیږي. دا نه وایم چې چاپ دي نه شي، دا ډېر ښه کار دی چې یو لیکوال لیکنې کوي. خو زه د ما وینا هغه لیکوالانو ته چې مثلا د ماشوم په برخه کې کار کړی یا ماشوم ته لیکنې کړي دي، دا دی که په میاشت کې یو ناول یا یو کتاب د لویان دپاره خپریږي، یو مجله د لویان دپاره خپریږي، نو یو د ماشوم دپاره هم خپور شي، ځکه چې ماشومان مطالعې ته واستول شي. یعنی مثلا که موږ لیکنې ولرو، زه ابله ورځ هم زه د یو دوست سره زه وغږېدم، یو لیکوال سره، ما ورته وویل موږ کولی شو که دغه کوم شیان چې موږ لیکلي دي لکه ترانې، لکه شعر، لکه مثلا لنډې قصې ماشومان دپاره، که دا ټول راټول کړی شو، یعنی څو مجموعې به یې دونه چاپ شي. نو په دغه برخه کې نه پوهېږم، متاسفانه کار نه دی شوی چې هغه اساسي ډول کار شوی وي چې یو ماشوم وکړی شي دغونه استفاده وکړه، د همغو شعر نه، ترانې نه، او د فیل پساری وایي، یا مثلا هغه واړه واړه داستانونه چې دي په هغو برخه کې کار وکړه. ځینې داسې نه وایم چې کار ځینې لیکوالانو کار کړی دی، مثلا مینا نظري یو وړوکې مجموعه چاپ کړی وه، ننګ آرش ننګیال، او همداسې کاروان صاحب، همداسې نور لیکوالانو په دې برخه کې ځینې مجموعې لري وړې وړې، خو د ما په نظر دا اوس هم کم دی، اوس هم کم دی. باید د ماشوم دپاره اساسي کار وشي، ماشوم دپاره کتابونه چاپ شي، د دوی د روزن، د ښوونې روزنې په هکله، او همداسې د تفریحي برخه، هره برخه یې په نظر کې ونیسي. متاسفانه په افغانستان کې ماشوم ته دومره پام نه کېږي، د ماشوم نړۍ ته پام نه کېږي. نو زه هیله منده یم چې په دې برخه کې د موږ لیکوالان، شاعران، یعنی خپله پوره هڅه وکړي، او که څلور درې مجموعې شعري د لویان دپاره لیکي، یوه مجموعه د خیر ماشومانو ته ولیکي، ترانې دې ورته ولیکي، ځکه ماشوم د همدغو ترانو شعرونه خوند اخلي.
ناجی جان، څنګه چې تا مخکې وویلې ماشومانو ته د لیکنې ډېرې زیاتې کړې دي، قصې دې ورته لیکلي، متلونه، چستانونه، آیا په راتلونکي کې غواړې دا ټول د یو کتاب په شکل چاپ کړې، یو اثر وساتې؟
ما تصمیم هم دغه دی. دا تاسو ته بهتره معلومه ده، کله چې په یوه دفتر کې کار کوي نو هغه څه چې لیکې هغه ټول مربوط دی همغو دفتر او د همغو کېږي. خو زه ځینې داسې لیکنې لرم، داسې کیسې لرم چې هغه مثلا ما لیکلي دي، بیا په خپرونه کې مثلا نه دي نشر شوي دي، یعنی کېدلی شي چې هغه او همدغه ټوکې، همدغه کیسې، همدغه قصې موږ کولی شو چې مثلا لیکوالان زیاتره وخت، موږ خو تاسو ته به بهتره معلومه وي، ګروپي کار وو په دفتر کې، یعنی په ګروپي ډول هم لیکل شوي دي، انفرادي هم لیکل شوي دي. خو ما تصمیم دا و چې ما دفتر له همکاران سره وغږېږم په دې برخه کې، یعنی دا په یو شکل د مجموعې راټول شي چې ولیکل شي چې راټولونکی فلانی یا راټولونکی فلانی، که نه نوم ولیکل شي، او دغه ټول کوم شیان چې دي، مثلا خپرونې نشر شوي دي، 2012 کال 2013 کال یعنی کلونه کلونه شلو کالو خبرونی دی که دغه ټول د ما په نظر دغه قصه و دغه چستانونه و دغه ټوکې ټکالې را ټولې شي مجموعې په ډول چاپ شي دا به یو لوی خدمت وي ماشومان دپاره. او پرته له غونه نویم لیکلی شو کیدلی شي چې موږ نوي کیسې ولیکو نوي ترانې ولیکو ماشومانو ته. د ماشوم یوازې یعنی په ادبي برخه کې نه، موږ په روزنیز برخه کې، موږ په ټولنیز برخه کې، موږ په نورو برخه کې یعنی کیدلی شي چې دوی ته لیکنې ولرو. نو زه امایله همدغه ده چې لیکوالان هم په دې برخه کې هڅه وکړي او ماشوم دپاره کار وکړي. نو زه هم خپله کوشش کوم چې په دې برخه کې کار وکړم، لیکنې وکړم تر څو ځینې آثار ولرم د ماشومانو په اړه.
دغه اوسنی شرایط څومره د یو لیکوال په ذهن او په فکر باندې منفي اغیزه کولی شي؟
منفي اغیزه خو سل فیصده وغوړې ونه غوړې، یعنی دا خپله په کور کې ناسته یو څو کلونه کلونه مثلا په دفتر کې کار کوی، دفتر ته تللی او هغه په کور کې کینی د کور نه کار وکړي، خامخا د موږ په ذهن باندې منفي اغیزه لري که وغوړو که ونه غوړو. خو بیا هم خوشحاله په دې یم که په کور کې م یم، بیا هم د کور نه زه کولی شم چې خپله هغه څه غوښتنې مې چې دي، هغه څه مثلا لیکنې مې دي، هغه مثلا نورو تر غوږو یې ور ورسوم. نو مشکلات شته، خامخا مشکلات شته. کله چې مخکې لکه مخکې مې چې وویل چې دفتري ماحول دفتري ماحول وي، د کور ماحول د کور ماحول وي، نو مشکلات شته. او زه هیله منده یم چې دغه مشکلات په خیر زر تر زره حل شي. او لکه څنګه چې نارینه په دفتر کې کار کوي، خپرونې مخته وړي او په نورو برخو کې کار کوي، همداسې د موږ ښځینه خویندې هم دفترو ته ولاړ شي او د ورورونه تر څنګ کار وکړي.
ډېره زیاته مننه ناجیه جانې چې په خپرونه کې را سره ګډون وکړ او خپلو فعالیتونو باندې را سره وغږېدې. کور ودان
هیله کوم مننه تاسو نه.
گلاب گلاب زانان میں پردے مزدورے ملوشی چی گلاب گلاب زانان میں پردے مزدورے ملوشی یا بتاتا پاتی چشی یا بماتا پاتی چشی ولی ولی داسیوشی ولی ولی داسیوشی گلاب گلاب سوانان میں پردے مزدورے ملشی کرے ڈوڑے دی گرما دمنگی او بسڑیشی دا پترنگ پترنگ وختونا دا پترنگ پترنگ وختونا د
د پستر ستر ګوڑان داشي ونه ونه داسيو شي چې ګلاب ګلاب ځوانان مې په پردې مزدورې مړ شي.